أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه تخرغلی زینیا خلک چې د ټولنیزو رسنیو لارې د یو شمیر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي، توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي، او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي. نن په همدې اکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. له ښاغلي سادات سره خبرې وروسته پایلو. په پایل کې د خپرونې د موضوع په اکله د دوو تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنیزې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي، یوازنۍ ګرم موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي، هغه پکښې کې سپکاوی دی، هغه پکښې کې یو بل ته بدې ردې ویل دي، هغه پکښې کې د یو بل بې عزتي دی، هغه پکښې کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي، ذلیل یې کړي، بې عزته یې کړي، په سپکه سترګه ورته وګوري، سپکې معرفي کړي، یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډېر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډېر بد راتلونکی به ولري که چېرې پر وخت مهار نه سي، هغه دغه سخت افراط او تفرید کوي چې یو ښه خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. یو بله مسله دا ده چې باید یووالی راسي، باید اتفاق راسي.
زرغونه اوزله دهقانې ما د بغلان ولایت اوسیدونکې، د یوې نجلۍ په صفت یا د یو افغان په صفت ډېره خوشنوونکې ده چې کله موږ غواړو انټرنټ ته لاسرسی ولرو، اول خو په ډېرو ستونزو هدف اقتصادي ستونزې دي چې په اقتصادي ستونزو سره سربېره انټرنټ ته لاسرسی پیدا کوو. چې کله انټرنټ فعاله کړو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام، زخمه مې دل پر چې د ټیک ټاک بے جای خبری یا بے جای مسائل ډیر استفاده کی، ډیر بد خبری، ډیر بد مسائل منځ راځي یا ورسره مخامخ کیږم. د دې مل پر ډیر زورون کې ډیر رانجاوره دراته چې څنګه موږ کولای شو خپل پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې بے جای مسائلو بحث وکړو چې هیڅ نو راتلونکي لپاره ترې ګټه نشو اخیستلی. نو دا وخت د تاسف ځای ده، د خوشنوون کې خبره ده چې پر ډېرې سخت انټرنیټ پیدا کو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کیږي.
درمنو دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن په خبرونه کې له موږ سره په بهار کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب، په پایل کې درته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول له حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام ولاندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنه د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړې ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانانو دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چی؟ مونگ باید او گرو چی؟ ای مونگ اصلی ارتیا، ای مونگ اصلی ضرورت سشیده. افغانان اگه خلکیو چی تقریبا نیم قرن جگره موتره کرده، با همدی خاطر ده افغانستان ده پاره یو اصلی مسئله، یعنی اصلی دوا، اصلی ادویه ده افغانستان ده علاج ده پاره، اگه یو ده بل منل، امدگر پذیری، دا خو بالکل اساسی تکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید پدا مسائلی که وشی، مخصوصا دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگو تاس طول دغد وطن په ضروریاتو کې فکر وکړو او د افغانانو په اوس وخت کې یو لوی آشوب روان ده، مریض فضا رامنځته کی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو کس توهینیږي، له حقوقي اړخه دغه کس څه کولی سي چې بیرته هغه د خپل شخصیت د ایادې لپاره د یو څه کړي وي؟
سوشل میډیا هم خو خپل قوانین و مقررات لري. قوانین و مقررات د اصلي ټکي په دغه مقرراتو کې دادی چې د ټول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي، یعنی اتهام کنزل نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف د قوانین ده. په دې حالت که معلوم دار هر څوک کولی شي چې اعتراض وکړي، قانونی اعتراض وکړي، قانونی مراجع وته. دغه مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، په یوټیوب هم که دا امکانات ده، په ټول رسانگانو که دا امکانات ده. بیا موضوع ډیر هغه کیږي، خب به معلوم دار کولی شي چې قضایی و حقوقی مراجع و تام اشخاص مراجع وکړي. دا ټول دغه د اشخاصو د دفاع، د شخصیت د دفاع په خاطر قوانین موجود ده په ټول اروپا، امریکا، په دغه هیوادونو کې چې یعنی متمدن هیوادونه دي، حاکمیت قانون موجود ده. هر څوک کولی شي چې د خپل شخصیت د دفاع په خاطر اقدام وکړي، اعتراض وکړي، او دغه څوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصی اتک کوي، شخصی مسائل مطرح کوي، هر څوک د تعرض نه مسون د قوانین په اساس کې. هیڅوک حق نه لري چې د یو بل څوک په شخصي مسایلو کې، په خصوصي مسایلو کې مطالب مطرح کړي، اتهامات وارد کړي. په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده، او د جرم په مقابل کې مجادله لارې معلوم ده.
بله سادات صاحب، که راستو دې ته کوم کسان چې د خلکو په شخصي اریم باندې تیری کوي، دغو شخصیت ته زیان رسوي، څه فکر کوئ؟ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې همداسې څه وکړه؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصي مسائل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي گروپونو دغه قومي مسائل، ژبني مسائل، سمتي مسائل، مذهبي مسائل، دا مسائل هم معلومدار چې ډېر قوي تاثیر لري، او متاسفانه داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې یعنی د اشخاصو په ګټه، شکست خورده سیاستمدارانو په ګټه، د جنگسالارانو په ګټه، باز یعنی فیسبوک چړوونکي، باز فیسبوک ماران، یا مثال پر نورو رسانگانو کې د هغوی په ګټه یو د بل سره مقابله کوي، یو د بل سره مجادله کوي.
اوس راګرځو یو څو کلونو وړاندې ته. آیا هغه وخت همداسې یو بل ته، البته ټول نه ښیو، د ځینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده، دغه شخصیت نورو ته ټیټ ښودل کېده، دا مسایل پخام و او که اوس دور شی پیدا کړی دی؟
نه خو معلومدار چې دا ډیر تفاوت لري. دا خو یعنی د جنگ محصول ده. مونږ او تاسو ټول یعنی د جنگ او د ډیر بد حالت دوره مو تیر کړی ده. خپل وطن کې په همدا اوس ډیر بد حالت روان ده، په افغانستان کې همغه چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي. په دا نیم قرن کې معلومدار جنگ خو یو آفت ده، یو تاوان ده، عواقب لري، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي، کلتوري او عواقب لري. هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې، جامعه آرام و، اقتصادی مشکلات موجود و، مگر خو جګړه نه و، جنگ نه و، یعنی آرام و جامعه، هغه وخت معلومدار چې ډیر توپیر درلوده. اول خو دا رسانه و دا سوشل میدیا هغه وخت موجود نه و. په ټول افغانستان کې یو رادیو، بیا بعد دغه نه تلویزیون هم رامنځته شو، باز محدود اخبارونه و، په افغانستان کې. مګر اصل موضوع دا و چې هغه وخت یعنی هغه د ټولنې نورمونه، معیارونه، ارزښتونه د احترام وړ و، یعنی د افغانستان په تاریخ، د افغانستان په فرهنګ، د افغانستان په دین کې معلومدار چې ډېر قوي ارزښتونه موجود دي چې هغه د انسانیت په باره کې، د شخصیت په باره کې، د احترام په باره کې، اسپینگیرو ته احترام کول، اطفال ته شفقت کول، همسایه ته درناوی کول، دا ټول هغه مطالب دي چې مونږ او تاسو د ټولنې ارزښتونه دي. دا ارزښتونه چې مونږ او تاسو د دین او آیین سره سل په سله مطابقت لري او د مونږ د دین او آیین فرهنګ نه نشأت کړی ده.
بله، راځو د حل لارو ته. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده اشاره ورته وکړه، خو که نورم واضح کړو د حل لار څه کېدلی سي. په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي، شخصیت ته سپکاوی کېږي. په علت مو خبرې وکړې، په زیان مو خبرې وکړلې. پخوا وخت ور وګرځېدلو په غم تاسو بحث درلوده، ربسو دې ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي. سادات صاحب،
هغه اصلي مسله په یو هېواد کې دولت ده. متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل، اصلي فقدان دا دی چې مونږ او تاسو متعارف دولت نه لرو. یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان کې د طالبان حاکمیت، مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت، عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان کې. هغه دولت چې خپل رسالت تعریف کړي او پیژني خپل رسالت، د دولت رسالت خو معلومدار دغه د فرهنګ ته باید پاملرنه وکړي. دا یو لوی مصیبت ده په افغانستان که هغه وخت چې دولت یعنی وجود و نه لري، مسئولیت وجود نه لري، قانون وجود نه لري، قانون مدني شتون نه لري. دا خو یو مسئله ده. او بل مسئله متاسفانه دننه په افغانستان کې دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا ده مهاجرت مسئله، دا یو لوی مصیبت ده. په همدې خاطر په اوس وخت کې د ما په آن یو متفق اقدام، یو متحد اقدام خو ناممکن ده، ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نه ده، نه دننه نه په افغانستان کې او نه په بهر کې. په همدې خاطر مسئولیت راجع کیږي افغانی نهادونه ده، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. دا نهادونه چی دید دا؟ فیسبوک رسانه دار، نور رسانگان، جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته، دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه دی آفت پا مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگسازی باید وشی، یو نوه باید چه احیاوشی اغه واقعا قوی در درون ارزښتونه چې د افغانانو په ټولنه کې موجود و او د افغانستان په تاریخ او فرهنگ کې شتون درلوده. په همدې خاطر دغه لپاره باید اقدام بشي. او اصلی تکه د ما په آن داده چې عملی گامونه باید واخستل شي. مثال اغه څوک چې یو رسانه لدی، رسانه چه یعنی چلون که دی یو رسانی دی، یو نو فرهنگ سازی، یو نو احترام متقابل، یو نو مسئولیت پذیری، یو نو درنوی، یو دبل ته تفاوت ته احترام کول، دا اصلی مسئله ده. یعنی د غربیانو په قول دغه اکسپت ریسپکت چه ورته وایی، اصلی تکی دی دی یو دا جامعه دغه د پاره چه یو اساس را منسته شی، چی یو دبل ته درناوی وکی، احترام وکی، او مشترک اغه مشترک منافع چی دی، مشترک ارزښتونه ته دی، اغوی ته باید ډیر درناوی وشي.
صدا صاحب، راځو په اخره کې به د تاسو پیغام او کسانو ته ولرو چې دوی د ټولنیزو رسنیو له لارې د دې لپاره چې یو څو لیدونکي ولري د ځینو نورو کسانو شخصیت توهینوي، سپکې سپورې خبرې یا لیکي یا یې وایي کنه، دغو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا کې اوسیږي، معلومدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده، غربت ده، مگر خو معلومدار چې امتیازات و مثبت مسائل هم ډېر قوي موجود ده. اصلی تیکی باید په تعلیم، په تحصیل باید شي. یعنی وقت ډیر اهمیت لري. هغه وخت چې هغه ځای کې وي په رسانه کې، یعنی بیهوده وخت ځای کې وي، د وقت قدر باید په پام کې ونیسي. او اصلي مسله دا ده چې تربیت، تعلیم، ایجوکیشن دا اصلي مسله ده. د مونږ او تاسو د پاره هغه اصلي قدرت، اصلي سلا د افغانانو د پاره په دای ودونه کې اصلي مونږ دغه تحصیل ده، تحصیل، امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دي په دای ودونه کې دغه نه باید مثبت استفاده وشي. په همدې خاطر د ما پیام ټولو افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته، دا دی چې د وخت قدر باید په پام کې ونیسي او د وخت نه، د شرایطو نه باید ډېر قوي استفاده وشي. مونږ که دا ځوانان تحصیلات ولري چې په ټولنه کې په سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، اقتصادي ژوند کې قوي برخه واخلي، ټول ځوانان، ټول افغانان باید دا مسایل په پام کې ونیسي، یو بل ته درناوی وکړي او اعتماد وکړي.
بله سادات صاحب، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مهرباني، اوسا او تند اوسئ.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه. لمونږ سره په دې خبرونه کې میلمه و په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جرمني کې په لسګونو افغان لیکوالو او پوهانو په آنلاین غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې جزئیات درکوو. د پښتو ژبې د اصلي ریښو په اړه به هم واوري.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
په خیبر پښتونخوا کې هم د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. خو د دې سیمې لیکوال له چارواکو غواړي چې د دوی د مورنۍ ژبې حق ادا کړي.
بی ایس بی کړی، ایم ایل ای کړی، ماسټر بی کړی، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوه ټکي ولیکل نو هغه نشي لیکلی.
په دې خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
خړ رنگ راته شوی سي، زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمای را په یاد سو، د هغه شین رنگ خوشیده. پښتن مې ورنه.
د افغان کرکټ اتلان کتاب په 1455 مخونو کې چاپ شو. د دې کتاب مؤلف میرویس افغان مراش خواله.
ما یو ځل د پلیرن سره مرکی کولې، دا مې ډیر تمه غرکم، هغه ته ډیر ته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا وروسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، دا جمله بندي او دا شایم مخ ته شاته کړل.
د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په وړاندې د پښتو ژبې د اصلي ریښې پاړه د پوهانو نظر در سره شریک کړم. خود همدی ورځ په مناسبت په جرمنی کې غونډه جوړه شوه او پولیسکونو کسانو برخه پکې واخیسته. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 20 لمانځل کیږي او په جرمنی کې افغان لیکوالو او پوهانو په دې مناسبت دوه ورځې وروسته سیمینار ترسره کړ. حسین احمد سي د دې غونډې راپور راکوي.
په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځې په مناسبت روانه اونۍ غونډه ترسره کړه. د دې غونډې په اړه د غونډې یو برخوال د افغاني دفتر مشر یحیا وردک وایي.
د افغانستان کلتوري ودې ټولنې لخوا د پښتو ژبه او ډیجیټل انقلاب تر نامه لاندې په 28 د فبروري یو آنلاین علمي سیمینار جوړ شو.
دا غونډه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې او د اروپا پر وخت مازیګر 5:30 بجې آنلاین پیل شو، چې شاوخوا 15 کسانو د نړۍ له بیلابیلو سیمو برخه پکې اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر خوشحال روحي د پښتو ژبې د ودې په لاره کې شته فرصتونو ته اشاره لرله او ټینګار وکړ چې مورنۍ مورنی ژبه یو حق دی چې دغه حق ته باید درناوی وشي. د دې غونډې د خپرې شوي راپور غږ سم نه دی ثبت شوی چې د ویناوالو غږونه له تاسو سره شریک کړو، خو د دې غونډې د ویناوالو او د هغوی د وینا د موضوعاتو په اړه د غونډې برخه وال یحیا وردک ازادي راډیو مجلې ته وویل:
لومړی د ټولنې مشر د ټولنې پیغام ولوست، بیا زه یحیا وردک خبرې وکړې. د هغې نه وروسته ښاغلی احمد ولی اڅکزي د قاموسونو ډاټ کام چلوونکي خبرې وکړې، او بیا ډاکټر احسان الله درمل د ژباړې او خصوصا د طبي ژباړې په هکله خپل وینا واروله. د هغې وروسته د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ژبې ارتباط باندې ښاغلی سعید شینواری خبرې وکړې، او په پا پای کې ښاغلی رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا او پښتو ژبې په هکله خبرې وشوې.
د دې غونډې په پای کې د مطرح شویو موضوعاتو په تړاو د جلا ورکشاپونو او علمي سیمینارونو د جوړېدو وړاندیز وشو، او ټینګار وشو چې په اوسني عصر کې د ژبې د پرمختګ لپاره د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې باید هڅې پراخې او زیاتې شي.
په جرمني کې یو شمېر افغان پوهانو او لیکوالو د مورنۍ ژبې په مناسبت د یکشنبې په ورځ غونډه وکړه.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
په نړۍ کې شاوخوا وزره ژبې شته چې یوې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي، او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول، نو د پوهاوي ژبه یې اریک وه. استاد حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت له تېرېدو سره په بېلابېلو لهجو وویشل شوه.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه، او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې، او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې یې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل، او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3500 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بېله شوه، او بیا د وخت له تېرېدو سره په بېلابېلو لهجو تقسیم شوه. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ ونیڅي ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمېر لرغون پېژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وایي د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1568 میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل شوي دي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي، په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه او حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته، چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژبپو سباستیان هاینا چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وایي چې پښتو اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکې او د کنیګورم ژبه ده، زینه وګړي دي ته اورموري وای د پنشیر په شاخوا کې وایل شوی ژبه په نامه پاراچی د مونجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغه په نامه مشهور ژبه امغه څلوري ورو کې ژوندې آریایی ژبه دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي
د شپهنې لبخې د نړۍ ټولې ژبې په 1224 ویشل شوې دي چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا شپېته هیوادونو کې 415 ژبې په خپله لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډېر ویونکي لري ژپو او لیکوال محمد معصوم هوتک وایي چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1200 کاله پخوا رامنځته شوی دی
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوریا داسې راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړ کړي ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه
د بیلابیلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوې دي لومړۍ برخه چې څه باندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي درېمه ډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخیشي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې شمیرل کېږي په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای په روسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمیر هڅې د دې سبب شوې دي چې پښتو ژبه نسبتا ډېره وده وکړي
یو خدای دې چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نرسي نو اغلته دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو ریپورټونه رسي دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په خبر کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي دریم خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري
د پښتنو په منځ کې د خواله رسنیو او د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خواله رسنیو د کارونی پاړه احصایې نه خبري شي البته د چټ جی پی ټی په وینا په افغانستان کې په تیرو 2 کلونو کې له انټرنیټ او خواله رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمیره زیات شوې ده همدارس د شمیرې په پاکستان کې په زیاتېدو ده خو هلته وخت نا وخت محدودیتونه لکه په ایکس یا پخوانی ټویټر باندې چې نږدې 1 کال بندیز و ستونزې رامنځته کړې دي اما دا بندیز اوس لرې شوی دی لومړی ځل په 1984 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه 9 کاله مخکې د جنوري په میاشت کې بیا پښتو ژبه د انټرنیټ د پلټونکو پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه او اوس دې ژبې چټ جی پی ټی ته لاره کړې ده د چټ جی پی ټی کمال دا دی چې په خپله پښتو درته لیکي که څوک یو موضوع ورکړي چې کیسه ورته ولیکي دا پاڼه کیسه ورته لیکي که څوک د شعر موضوع ورکړي شعر ورته لیکي که څوک څنوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي هغه ورته لیکي خو دا هڅې لا هم د نړۍ د پرمختللو ژبو په پرتله خورا ابتدایي دي اما په دې AI پلټونکو پاڼه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغیر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډېرې لیکنې خبروي چټ جی پی ټی ورسره هم هغومره ډېر غني کیږي هغه ژبې چې په انټرنیټ کې شتمنې کیږي هغه به تر هغو ژوندۍ پاتې شي چې ژوند وي په پښتونخوا کې ژبپو خادم حسین وای چې په نړۍ کې یو لور ته دا بحثونه زیات شوي دي چې مورنۍ ژبه مهمه ده او بلخوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس سره ژوندی شوی دی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. سږ کال د مورنۍ ژبې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې غونډې جوړې شوې. په دې غونډو کې یوه هم د ثوابۍ غونډه وه چې د فبروري په 21مه ترسره شوه. په دې غونډه کې د غزل د بابا حمزه شینواري د تلین ورځې ته هم اشاره وشوه. حمزه شینواری د 1994 کال د فبروري په 13مه د 80 کلونو په عمر ومړ. په ثوابۍ کې د مورنۍ ژبې په مناسبت د غونډې راپور:
تل تاریخ گواه دی چې له وخته میړنه یم، دې نسل کوشای کې هم زه شپږ کروڑه اولاد لرم، سمې په کابل او پېښور جلال آباد لرم، غیر کرا ته ډېر بندونه اتړي نو څه به شي، زه به ورخپرېږم، هر څه اوبه اوبه به شي، ما سره په شامې لوی لښکر د وارثانو دی، دغه د کام سترګو باندې ژوند مې د ساګانو دی، لولي به مې، لیکي به مې، ګورشته کوي به ما، دغه شاعران زما اولاد دی چې ګټي به ما.
دا شعرونه د ثوابۍ سیمه کې زیږیدلی شاعر لیاقت تصور دی. د سلور کتابونو لیکوال لیاقت تصور وایي د مورنو ژبو اهمیت څخه انکار نشي کېدلی، ځکه چې هغه کامونه ترقی کوي کوم چې خپله ژبه ژوندۍ ساتي. ولې له بده مرغه د هیواد کې مورنو ژبو ته اهمیت نه دی ورکړل شوی؟ نوموړی وایي ځوان کل د خپلې مورنۍ ژبې په اړه پوهاوی کم لري، او دغه وجه ده چې نن سبا وخت کې ډېر کم خلک پښتو کې لیک لوست کولی شي. دی وایي که څه هم شاعرانو او ادیبانو پښتو په خپل لیک کې ژوندۍ ساتلې، خو حکومتي کچه باندې دې ته توجه نه ده ورکړل شوې.
بی ایس بی کړی، ایم ای بی کړی، ماسټر بی کړی، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلی. د هغې اصل وجه هم ده کله چې حکومت دې ته توجه نه ده ورکړې، که دا لازمي وګرځي نو بیا به دا یو سړی مجبوره نه اخلي او بیا به زده کوي، خو چونکې دې طرف د سرکار طرف نه چې کوم نو دې ته توجه نه ده ورکړی شوی، دې له اهمیت نه ده ورکړی شوی، په دې وجه باندې ځوانان هم دغه طرف ته نه دي تللي.
د جنوبي وزیرستان بشرا محسود د امن پسنده زنانا په نامه د یو تنظیم مشره ده. بشرا محسود وایي ځوان کل د نوي ټکنالوژۍ د وجې خپلې مورنۍ ژبې نه لرې شوي، باید ادبی ټولنې د دوی تنظیم سازی وکړي.
کوم حکومتونه چې دی که خپل مورنۍ ژبه، خپل کلتور، خپل تور طریقې هیر کی، نو ظاهر خبره ده هغه حکومتونه چې کوم دی هغه کام ختم شي. نو اسپیشلی زمونږ پښتنو ته خو ډیر خاص ضرورت دی، چونکه زمونږ پورا یو تاریخ پروت دی، مونږ خپل ژبه باندې لږ کار وکړو، او خپل نوی چې کوم نسل دی اخته جدید چې کومې ژبې دي، او دا شیزونو سره سره خپل مورنۍ ژبه او خپل چې کوم هغه لیک دی کاخه ویلل دي، نو څه چې هم دي دا ټول مونږ ورزده کوو، اور دوی ته دینا ته په اهمیت باندې هم پوه شي، او د دې په استعمال باندې هم پوه شي.
د اته کتابونو لیکواله د ثوابۍ ضلع کلثوم افضل زید وی کې اوې د پښتو ژبې پرمختګ د پاره ضروری ده تعلیمي ادارو کې دې مضمون ته توجه ورکړل شي. دا وایي ژبې سره ټول اقدار تړل شوی دي، او د دې پرمختیا د وخت ضرورت دی.
د پښتو ژبې د اهمیت خدا خبره ده چې حمزه بابا وایي چې خلک وایي چې د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم، که نه نو زموږ خو پښتو خو زمونږ د پښتونولۍ یو شناخت دی، او زمونږ یو دغه دی یو پہچان دی چې زمونږ یو پښتانه، او داسې چې څوک ووایي چې ما له پښتو ویل نه راځي، یاره له لیکل نه راځي، نو زه ډېره زیاته خفه شم. همدغه وجه ده چې دې سره زمونږ د پښتنو د ټول اقدار مرک شو.
د مورنو ژبې نړیوالې ورځ مناسبت سره د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې دستوري هم را جوړې کړل شوې دي. په ثوابۍ کې هم یو دستوره را جوړه کړل شوې ده. د دستوري تابعه کوونکی حمزوی یوسفزی اوی
حمزه بابا د تلین ورځ او ورسره د مورنو ژبو ورځ دا یو ځای شریک المانځو.
ادب سره تړلي خلک وایي د مورنۍ ژبو پرمختیا او ژوندۍ ساتلو لپاره باید تعلیمي ادارو کې دې ته توجه ورکړل شي، او له دې ترڅنګ ځوان کل ته په دې اړه پوهاوی ورکړل شي چې دې ژبو سره د ټولنې کلتور او اقدار هم تړل شوی دی.
دا سجل راډیو د مشال څانګې د خبریالي خالدین نیاز راپور مو اوریده.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
په دې خبرونه کې وړاندې د منلیک څلیکوالي شریفي شریف کیسه لرو. خو مخکې تر دې چې دا کیسه تاسو سره شریکه کړو، د استاد شاعر پیر محمد کاروان یو شعر د دوی په شخ.
ته لګ مسکشا چستا بشما بس، ته ما ته لګ مسکشا چستا بشما بس، يم داس مرور چې در پخلا بشما بس. چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو به کوم، که ته وایې چې بس چوپا چوپیا بشم بس. یو مړ غوندې څراغ یم ترا نور د معرفت، بلېږم بلېږم رڼا بشم بس. زړه ته مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي، فارغ له خم و جام او له مینا بشم بس. چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص، چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص، د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا بشم بس. زلاندې په دره کې یم ته مخته د غروب، وزرې را در جما په هوا بشم بس. ملنګ یمه د مینې په کاروان کې یم روان، ملنګ یمه د مینې په کاروان کې یم روان، چې غېږې ته در ورسم پاچا بشم بس، چې غېږې ته در ورسم پاچا بشم بس.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. لیکوال او خبریال صدیقی ملک زید د تابوت په نوم د لنډو کیسو د منل لیکوال شریفی شریف یو لنډه کیسه لوستې ده.
زلمی کاغذونه ټول کړل، کتابچې هم وتړلې، د خودکار قلم سرپوش پرې ټینګ کړ او ټولې په خپل تور زاړه باکس کې چې مشر ورور یې ورکړی و کېښودل. باکس یې د تخت لاندې پټ کړ، مسکی سو او د باندې ووت. زلمی ټولې خبرې په لیکلو کولې، کله به چې پلار مور یا خویندې یا ورونه ورته په غوسه سول، یا دی به په چا په قهر و، یو چیرته به غلی کښېناست او هر څومره سپینې پاڼې به یې چې لاس ته ورسېدې په لیکلو به یې تورولې. بیا چې به یې ښه زړه تش سو نو کاغذونه به یې پټول. پلار مې تل ورباندې په قهر و، چې هسې خوش کاغذونه توروي، نه یې لیک زده او نه یې زده کوي، هسې تورې کرښې کاږي. کشر ورور مې هم ورباندې ډېر په غوسه کېده چې د دې کتابچې پټولې او ټولې ورته تورولې. ټول زلمې ته په غوسه وه چې ولې کږې وږې تورې کرښې رسموي او سمه لیکنه نه زده کوي. یو دوه درې وارې پلار ورته د الفبا تورې ښودلې وه، خو زلمې هېڅ پام نه کاوه. سترګې به یې پاس کښته پورته دې خوا ها خوا اړولې. له هغه وروسته هېچا هېڅ هم ونه کړه چې زلمې ته څه ور زده کړي. دا لا څه کوي چې هېچا هېڅکله په دې فکر هم نه کاوه چې ولې زلمې څونه زده کوي. نور حواس او د بدن غړو یې چې زموږ او له عادي انسانانو فرق درلود، نو زده کړې ولې باید فرق ونه لري؟ زلمی زما د مور څوارلسم که دیارلسم اولاد و. مور مې چې نوې امیندواره سوې وه نه یې غوښته. ویل یې شکر دی زامن لرم، لوڼې مې هم سته، اوس زهیره یم، بل اولاد روزل مې له وسه نه ده پوره. خو لکه چې چاره یې نه درلوده زلمی پیدا سو. هو، هماغسې چې ډاکترانو اټکل کړی و. داون سندروم ناروغي یې لرله، پوره خبرې نه سوای کولای، خو په نیمګړې ژبه یې سره پوهولو چې څه وایي. دلته په پرمختللو هیوادونو کې داون سندروم ته ځانګړې زده کړې او لارښوونې کېږي، خو هماغه وخت زموږ په هیواد کې دوی مایوب ګڼل کېدل. څوک چې به مایوب وه معلول هم لا نه، له ټولنې به رټل کېده. د خدای ناروغي خلقت ملامتیا به یې پر ناروغ کس او مور یې اچول کېده. ګواکې زلمی ملامت و چې داون سندروم زیږېدلی و، او مور مې ملامته و چې ناروغ اولاد ورته په نس کې پیدا سوی و. نن سهار چې زړه نا زړه کار ته روانه وم، اول مې د هوا اټکل په ټلویزیون کې ولید چې وګورم څه واغوندم. دلته کله په اوړي کې بلاپوش اغوستو ته د چا زړه سي، او کله بیا په ژمي کې له ګرمۍ نه څوک په تنګ وي. دا لا د طبیعت بل ډول ګډوډي ده. الماری مې له کالو نه ډکه ده، خو زما زړه ته هېڅ هم ونه لوېده چې وایې غوندم. ګلابي کمیس مې ولید، وامې خست، د همدغسې موسم لپاره جوړ سوی، نه ګرم دی او نه هم ډیر نازک. همدا چې مې پورته کړ رنګ یې تیز راښکاره سو. زما ګلابي رنګ خوښیږي، خو نن راباندې بد ولګېد، خړ رنګ راته ښه وایسېد. زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمی را په یاد سو، د هغه شین رنګ خوښېده. پوښتنه مې ورنه نه وه کړې، خو ده تل له نورو نه ډېر خپل شین کمیس اغوست. ډېر شیان مې له زلمی نه وپوښتلې، کوم موسم یې خوښ و، څنګه هوا یې خوښه وه، کوم خوړو ډېر خوند ورکاوه. هېڅ څوک نه پوهېده چې د زلمی څه شي خوښېږي او د څه شي نه یې بد راځي. ده هم رانه هېڅکله نه وپوښتلې چې زما څه خوښېږي، خو خپله پوه سوی و. زما ممیز او نخود خوښېدل. هر ورځ چې بله کاره کور ته راتلم، د تخت د بالش لاندې مې د ورځپاڼو د کاغذ یوه غوټه لیدله چې مې کته ممیز او نخود به وه. نخودونه یې کلک او خسک ول، ممیز هم پاک نه ول. دکاندار تل زلمی تیریسته، ما به ممیز او نخود له چایو سره خوړل. کله به مې له زلمی مننه کوله، کله به ورته په غوسه کېدلم چې ولې هره ورځ دکان ته ځي. د زلمی شپېلۍ ډېره خوښېده، په دې پوه سوی وم یا یې پوهه کړې وم نه پوهېږم. څنګه خو یادېږي مې چې یو وار مې ورته یوه شپېلۍ ورکړې وه. ډېر خوشحاله و، ټوله ورځ یې شپېلۍ ژغوله. مور به مې ورته په قار سوه، بس که زلمیه مغزه دې راته وخوړل له دې بې سورې شپېلۍ سره دې. خو زلمی په خپلې شپېلۍ نازېده. مازدیګر به د باندې ووت چې د کوڅې خلکو ته یې هم وښیي او ویې ژغوي. دی چې کله د باندې ووت، ډېر وخت به د دروازې خولې کې درېده او د ګاونډیانو هلکانو به پرې ټوکې او مسخرې کولې، ځوراوه به یې. خو په دویمه ورځ چې شپېلۍ مې ورته اخیستې وه، همدا چې دی له کور ووت، دستي بیرته په ژړا کور ته راننوت. شپېلۍ چا ورنه اخیستې وه. زلمې ډېرې ورځې شپېلۍ پسې ژړل، خو مور مې ویل فایده نه لري، که بله ورته واخلې بیا به یې ورکه کړې، یا به یې څوک ورنه په زوره واخلي. اوس مې زړه ته ګرځي، کاشکې مې ورته یوه بله شپېلۍ اخیستې وای. داسې ډېرې ورځې راپه یادېږي چې ډېر کم شېبه زلمی خوشحاله وه، خو د چا ور پام نه و. نن سهار مې ورور په ټلیفون کې راته وویل چې زلمی په ډېر عزت په جرمني کې خاورو ته وسپارل سو. هر شی ډېر شو، خو ډېر لږ لږ باران ورېده. فاتحه به یې هم ډېر په عزت واخیستل سي، چې بیا خلک ونه وایي چې دی خوراکۍ ګونګی و، مایوب و، د مړي قدر یې ونه سو. زړه مې د زلمي د ماشومتوب او ځوانۍ له کیسو ډک دی، خو خولې ته مې یوه کلمه راځي: ډېر ښه سو. ګوشه که مې کېښوده، کاشکې مې پوښتنه کړې وای د زلمي تابوت څه رنګ و.
لاخلی ملک زی مننه چې د شریفی شریف تا کیسه یې له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واورئ.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیو مجله کې واورئ.
د ازادي راډیو مجلې په دې کڼه کې د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف سره شخېدلی. دا کتاب تازه چاپ شوی دی، خو مخکې تر دې چې دې مرکې ته مخه کړو، اروزګان ته ورسو. په اروزګان کې یو شمېر کسان تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي. دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي، هم به یې تاریخ ژغورلی وي، هم به په سیمه کې د ګرځندوی صنعت ورسره وده کړې وي، او هم به د سیمې خلکو ته د کار زمینه ورسره برابره شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اروزګان ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي آثار او بستاني صحیح شتون لري. دا سیمې د تیرو 3 جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي، او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي، چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اروزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اروزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیع الله رحیمي وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی، او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلا چې زموږ رنده یو تاریخي ابدای چې د ټول افغانستان لپاره، خصوصا د اروزګان لپاره، خو ټول برخه موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه ورسې ویجاړې شوي دي، او دغه تر څنګه نشه نشانی چې کوم جاغم اوس معلومې چې کوم نشه نشانی مثلا د منګیانو ځینې نور داسې یو تاریخي شی معلومې دلته. زموږ د ټول ملک لپاره شتمنۍ ده که چیرې دې پاملرنه دې ابدای ته وکړي، نه یوازې دا چې د شتمنۍ بسې، بلکې د سیلانیانو لپاره به هم یو پلمه یې. مثلا دغه سیلانیان د نورو ولایتو څخه، حتی د خارجي ملکونو څخه هم ورته راځي.
د اروزګان ولایت دوه نور اوسېدونکي احمد الله او راز محمد وایي که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسېدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولینه خوشاله زموږ ټول ولس دغه ته خوشاله یو چې زموږ یو تاریخي ځای، یو نوم پرې ځای یادیږي، هغه بیرته مشته څوک را ژوندۍ کې، دا خو ډېر د خوشحالۍ خبره ده. دیوالونه و خونې وې، دا بیا د نه فعالیت څه عادي خرابس ولې تاسې ویني. نو بیا موږ غواړو د دولت څه چې مقصد یو تاریخي ځای دی، یو ملي ځای دی، یو نام ځای، هغه به چې وروزل سي.
اروزګان ولایت کې خو یقینا ډېر ښه تاریخي ځایونه شته، ښه ځایونه شته،
نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړي، نو زموږ د مسؤلینو او زموږ د مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مونږ دا هیله او ارزو ده چې دغه ځایونه بیرته ورغي. نو دا په روزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې بیرته ورغول سي.
بلخوا بیا د روزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم مني چې تاریخي آثار د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید وویل
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي، په تیر وخت کې اوس بیرته دا کیږي چې د تاریخي ابدې ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سره سره د تاریخي ابدې موږ جوړې.
د روزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دوی د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ته اړتیا ده. د فرهنګ پالانو او عامو خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د روزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د افغان کرکټ اتلان کتاب تازه چاپ شو. دا کتاب 455 صفحې دی چې یو شمېر عکسونه هم لري. د دې کتاب لیکوال میرویس امان دی. شاغل امان تر دې مخکې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره د فزیک کتابونه تالیف کړي وو. له دوی په واورو چې د ساینسي نثر او د سپورت د کتاب په نثر کې څه توپیر احساس کړی دی.
دا چې په افغانستان کې تمه تاسو ګورو د کرکټ سره ټول افغانان د زړه له تله مینه لري، نو همدا شی ده چې ځینې خلک د مسلک سربیره په بل فیلډ کې هم کار کوي. نو همدا علت چې ما د خپل زخپله انجینیري فرانسیس خبره کې من د همدې اړه ما وغوښتل چې په کرکټ اړوند یو کتاب ولیکم، ځکه زه ډېر ماشومتوب ما د کرکټ سره مینه لرله. همدا کرکټ فیلډ کې زه ډېر وخت پاتې شوی یم.
په دې کې شک نشته چې هر څوک چې لار سره مینه لري هغه شی ممکن سم مولیکل شي او بهتره هم مولیکي. زما دلته له نثر نه مطلب دا و، مثلا په ساينس کې تر ډېره پورې تاسو ته بهتره معلومه ده چې انجینري مو لوستې ده، په ساينس کې وایي 2 او 2 = 4 کې شي، په ادبیاتو کې ممکن 2 او 2 = 5 شي، او 2 او 2 = 3 شي، او 2 او 2 کله ناکله 4 هم شي. یعنی یو څه له خیال او له نورو خو سره ارتباط لري، لیکن سپورت بیا بیخي بل نړۍ ده چې ورته ګورو. یعنی ما مطلب دا و چې کله تاسو د سیو پند کتاب د سپورت په برخه کې لیکه، د لیکلو په وخت کې مداس فکر نه کاوه چې ځینې جملې باید بدل کړي، ځینې پاراګرافونه باید بدل کړي، او کنه عمل لکه څنګه چې مو ساينسي کتابونه لیکل دا هم هغه څه لیکل کېده.
نه ډېر غمی کړی دا، یعنی خپل دغه کلب کې اچول چې دي کنه، یعنی دا خو ډېر هغه واړي وخت واړي. ما یو ځل د پلیرن سره مرکې کولې، دا مې ډېر تمه غرقم هغه ته ډېر ته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا وروسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، هغه جمله بندي او دا شیان مې مخ ته شاته کړل. یعنی ډېر غمی کې وکړل، نوښتونه مې وکړل، غوښتل مې وروسته نه چې کله دا پرنټ مې ورکړو دوه درې نور کسانو باندې ما د تقریز لپاره پیغو باندې وکړه، چې تاسو دې کې نیمګړتیاوې وي یا د متن د ښکلا لپاره کومې زپونې کېږي، نو دا شیان تاسو ما ته وښایئ. نو ډېر باندې ډېر کار مې پیغو وکړه، تقریبا 1 میاشتې وخت مې په دې باندې تېر کړ.
دغه کتاب کوم موضوعات پکې دي کې په لنډ ډول د فیرس په شکل راته وایست؟
درې فصل ده. اول فصل کې د افغانستان د کرکټ تاریخ ده، او ټول سفرونه دي، هم د ملي ټیم، هم د نسکلن، او هم د الف لوبډلې، او هم د کورنی کرکټ دی، وو پړاو فرست کلاس، وو پړاو لیسټ، وو پړاو زرګنجام، او دو پړاو چلو ورځنی شاله معلومات کې معلومات خبرخمنده. او دویمه برخه چې ده د افغانستان د کرکټ دی نه وی انټرنیشنل لوبغاړو جغرافي ده، مکمل د لوبغاړو تذکره ده. یعنی هغه لوبغاړي چې د 2000 کال نه، د 2000 کال نه مخکې کوم لوبغاړي مې دیدلی و، هغه غیر رسمي لوبي، یعنی د ICC سره نړیوال سټیټس امتیاز نه درلود، په 2009 کال د اپریل په 19 افغانستان لومړنۍ پنځوریزه سیالي د سکاټلند سره ترسره کړه. نو د همغه د 2009 کال نه راډیو خوا تر د اوس د چمپیونشپي پورې نوې لوبغاړي په ټیس کرکټ کې 20 کې او پنځوریزه یا وډیا سیالیو کې لوبېدلې دي. د همغه نوې لوبغاړو جغرافي یا تذګره مو په همدې دویمه برخه کې راخستې ده. لکه نوم شو جغرافي اړوند ټول خلک بیا په جغرافي کې چې راځي آی جی ډي کرکټ لوبو مو راخستې دي. شخصي ژوند له معلومات مې راخستې دي. هغې تر څنګ د لوبي ژوند د کرکټ اړوند معلومات مې راخستې دي. ریکارډونه او کارنامې دا ټول په دویمه برخه کې راخستې دي. او دریمه برخه چې دا هم د هغه پلیرانو لپاره ځنګړی شوې ده چې هغه د 2009 کال نه مخکې لوبېدلې دي او په هغه ټیم کې افغانستان د نړیوال لوبو سټېټس نه درلود.
په هغه کې څومره لوبغاړي دي؟
په هغه کې د نومونو یادونه مې د ټولو کړې ده خو د څلورو لوبغاړو مو بیوګرافي راخستې ده. دا چې ځینې لوبغاړي یا دلته شته نه یا رستګي نه ورته کېدله خو ما په کتاب کې دې یادونه کړې ده چې انشاء الله راتلونکي چاپونو کې به د همغو ټولو لوبغاړو مو کوشش کوو چې دویم چاپ کې د هغو ټولو سره مرکې مو بشپړې کړو. خو دا چې هغو کرکټ انټرنیشنل نه وو یوازې صرف ملي لوبډله وه نو دې خاطر ډېر تمرکز مونږ په هغې باندې نه ده کړی چې ټول مونږ راواخلو. خو مونږ کوشش کړی ده خو دا چې ټولو رستګي نه وه یا دلته کابل کې نه پیدا کېدل نو دې پاسا صرف څلور سره مونږ مرکې کړې.
امون صاحب کچیرې د لومړۍ برخې ته راشم یعنی د کرکټ د ټیم د لوبغاړو سفرونه دا خو دقیق معلومات غواړي جنې ممکن مراجعو ته تاسو ضرورت پیدا کړي دا معلومات هم لکم ځای راټول کړي.
دا یو دی اسپین کرکټ پوه د نړیوال سایر دا ویکیپیډیا دا آی سی سی نړیوال سایر دا یعنی د متبر سایتونو نه مامغه معلومات مو ټول راخستې دي متبر سایتونو.
البته د آی سی سی سایت تر دغه نورو دوه چې تاسو یاد کوم معتبر ده خو او ویکیپیډیا خو بیا خصوصا یو څه کمزوري هم ده. لیکن د کرکټ د لوبغاړو بیوګرافي مو په څه اساس ترتیب کړی؟
بیوګرافي د ټول والو سره خپل مرکه کړې دي. دا چې دلته ای سی بی کې پاتې شوی یم نو ما د ټول لوبغاړو سره د کرکټ بورډ د میډیا څنګه نه ځنګړي اجازه اخیستې و او د پلیرانو یو ځنګړي ډیپارټمنټ د انټرنیشنل ډیپارټمنټ یو د ما سره په دې کې ډېر همکاري کړې ده چې د لوبغاړو سره زما مرکه تر سره کړم چې کوم لوبغاړو په حضوري ډول ما پیدا کول په حضوري ډول ما په وایس میسج باندې یا د وایس ریکارډر په واسطه مرکه ور سره کوله او چا چې حضوري شته نه درلود د واتس اپ باندې غاړه ما د یو سره د بیوګرافي اړوند ما دوی ته پوښتنې ورلېګلې نو دوی ما ته ځواب کړی دی.
د دې بیوګرافي برخه په عین وخت کې یو ډول ساينسي ده. فرضاً یو چکل لوبه شروع کړی ده چیرته لوبه شروع کړی ده چیرته زی شی دلی ده یو څو کلن دی مثلا یو اړخی هنری دی چې د هغه له د ژوند د هغه له احساساتو له دغه اړخ سره هم لوستونکي آشنا شي. یغه برخه ته مو هم توجه کړی ده په لیکته
او دواړه برخې دي یو د دې ریکارډونو یا د لوګ اړوند برخه ده بل دوی چې د پیکټ کې کوم ستونزې ته پیری سوي دي پلیرانو باندې یې تر څنګ دوی کومې جالبې خاطرې لري څومره سختۍ کې کرکټ فیل کړی ده او ځوانانو کرکټرانو ته دوی پیغام چې د ازلک کلو ارمان څه لري همدغه دواړو برخونه برخمن ده. جغرافي
تاسو جالبه خاطره یاد کړه کېدیشته چې د ازادي راډیو مجلې اوریدونکو وار لور فکر وکړي چې څه خاطره سم د سټډي کوم خاطره زه انت درځي چې را سره شریکه کړی د دې لوبغاړو
ډیر خاطرې ستیا ستګل عادت دی خاطره درته وایم وای په وزري چمن کې موږ سیمی فائنل او نیمه پایلو په ودیش په ګولایتونو ټورنمنټ وو پاول زل کابل کې. نو بیا وای دیما ټیم چې کوم ځای کې پټنو وای موږ نه چو بیا په جاده کې وای د شرنوال هوټل په نوم نه یو هوټل وای په دې کې موږ اوسېدو وای بیا زه سهار وختي راغلم ګراوند ته چې زه مخکې ځان ورسوم میدان ته دا چې لوبه تا یا د تاس د پاره یوازې 15 دقیقې پاتې وې. نو وای دیما د ټیم یو قسم نه ښکارېده دا چې وای مقابل ټیم ته لوبه په ګټه ورکول وای زه سره اړم هغه ته هوټل تفصیلاله هوټل تفصیلاله مانو وډیر غوسو مو دروازه ورته کوم وای دروازه نه خلاصېږي نو کله مې چې وای دروازه ورماته کړه چې کله چې نن ورغلم وای ټول په زوب حالت کې پراته دي وای مکمل ټول غاز نیولې دي هغه وای دما دی هغه د رسیدو امکانات چې دی مو ډیر ته پوهه کې نه نه چې په دوه مو کسر نه و موټر ډالې ته به ما چو ټول موږ ته یو د هسپتال ته کې شرط زنه ورسېلې او د مکر په هغه پلان کې کریم صادق سمیشن وار ډیر دی نېشنل لوغړی مو وای دا بوس یو نو نو د سړي رجالي به خاطرې هر لوغړی د خپل مغرافست دی په دې کتاب
دا خو یو ډول دردون کې خاطره و د څه بل خاطره کې چرته سره شریکه کړی چې یو څه یعنی یو څه غمجنه نه وي مطلب مې داده
اجي امام شاه سليمان خيل سره مرکه کوله هغه نشنل لوړې پات سوي ده وای د کناډا خلاف زمونږ میچ و مونږ میچ کچیر تمغه میچ مونږ ګټلای نه وای یعنی ګټلای نه وای مونږ د ډیویژن لوب نه پات کیدلو بیا په دې کې وای سبا میچ کې وای امید حسن پکې چلو وای دا خراب وسو وای دا ډاکټر امید حسن ته وای چې تا هو کاڅن میږي سبا میچ کې ملو دیګه کپتان مرته وای وای امید ورته وای کزه کینه مو وای دا ډیویژن نه پات کیږي وای په مګه ټیم کې امید خو تر ټولو ښه بالر دی مونږ امید حسن وو بیا وای امید په دا سبا باندې میچ وکړو وای کله چې میچ نه راخلاص وای سپینه جوراب اچولې وای دا جوراب او بوټ مکمل دی وینو ډکو یعنی وختونو کې دا اوسم چې کوم لواړی دی د افغانستان لپاره ډېر زیاتې قربانۍ ورکړي دي کدوې به انجری هم ول نو دی د افغانستان د نوم لپاره چې د مخکې پړاو نه پاتې نشي دی به سیالي کوله
یو بل برخه ته چر راشو عکسونه په دې کتاب کې شته تاسو څومره عکسونه راخستې دي په دې کتاب کې
یار ډېر عکسونه دي هر سفر چې دی سفر ته تللی دی کوشش وکړه دی هر سفر عکس راواخلو او بل یغه تر څنګه هر ټورنمنت یعنی ورلد کپ ته کتلې دي کاغه په سوریز ورلد کپ ته یا 20 ورلد کپ ته یا کوالیفایر روان ده امغه ګروپي اکشن هم همرا استی دي
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته